السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي دا خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوې راپور ښیي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي دا راپور چې پرون خپور شو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2020 کال کې د نږدې 24,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول یې شمیر 15 ته رسیږي راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت متاثره شوي دي راپور زیاتوي چې ماشومان پر افغانستان سربیره په کانګو جمهوریت اسرائیل د فلسطین په اشغال شویو سیمو سومالیا سوریې او یمن کې د وسلوالو شخړو د سرغړونو ښکار شوي په افغانستان کې له 13 اګست راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي وسلوال شخړې ډېرې کمې شوي خو پر ماشومانو د تیرو جګړو اغیز لا پر خپل ځای دی د طالبانو حکومت د تیلو لې وواردونکو شرکت سره موافقه لاسلیک کړې چې نسبتا په ارزانه بیا تیل وپلوري او په دې توګه د تیلو بیا ټیټ کړي په وروستیو اونیو کې په کابل کې د تیلو بیا په چټکۍ سره لوړه شوې ده د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د لاسلیک شوې موافقې له کبله به د تیلو بیا په سلو کې لاس کم شي د پاکستان د طبي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د جون له 14 څخه د جولای تر 10 پورې په دغه هیواد کې د موسمي ورښتونو په ترڅ کې 1,000 مړه شوي دي د ادارې همدارز ویلي چې د ورښتونو له کبله تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي او ګڼ شمېر نور کورونه یو مخ نړېدلي دي په افغانستان کې هم لسګونه کسان په دغو سیلابونو کې وژل شوي دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د یو فرمان له لارې اعلان وکړ چې د اوکراین ټولو وګړو ته د روسیې تابعیت ورکوي د دې فرمان تر اعلانېدو مخکې د اوکراین د ختیځ د لوهانسک او دونیتسک ولایتونو او دغه راز د خرسون او زاپوریژیا ولایتونو ټولو اوسیدونکو ته د روسیې تابعیت ورکول کېده د دغو ولایتونو ډیره برخه اوس روسي ځواکونو نیولې ده او روس تل دې چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړ د ټویټر د ونډو ارزښت په سلو کې 15 ولوید د ښاغلي ماسک وکیل د جمعې په ورځ ویلي و چې غواړي په 40 میلیارد ډالرو د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړي پرون دوشنبه د ټویټر هره ونډه 15.6% ولویده او تر 15 ډالرو ټیټه شوه دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو کابو اتیا تنه مړه کړي یو شمیر زیانمن شوي وایي
د ورښتونو او دارنګ سیلابونو اټکل شوی دی په تیر کې هم چې کوم سیلابونه راوتي خلکو ته تکالیف رسیدلی هو هغه سره هم د کوم منبع له حکومت نه دی شوی
له هلمند وروسته زابل کې هم د کولرا وبا خبره شوی
موږ ټول د ای ډبلیو ډی ناروغان یو سلواتیا کسل لرل زموږ ټیمونو پر وخت باندې ناروغي سیمو ته ځانونه ورسول
افغان حاجانو له کومې پیښې پرته د حج مراسم بشپړ کړل
نه افغان حجانو ته نه پټوله کې دنیا حجانو ته هیڅ کوم د پاموړ پیښ نه تر سره شوی د موږ حجاج ډیرې بیرته د مکی مکرمه ښار ته رسیدلې دي
او کابل کې معترض خزې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواخل شوی
دلیل کاشه که رضای زنان در موده اولاندی دی فقر دوده کار او آزاده تر شارلاندی اعتراض نوکرل موگی تر کور بوری تعقیب کرو لپرایویت شمیروی مکت زنگو نوکرل او اخترون را کرل
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
اوریدونکو خبری ټولګه ته خراغ لای تخنیکی همکار می طاهر روخان هم تاسو ته سلامونه وایي په دویمه نیمایي کې درسی ساعت پروګرام لرو هله دا چې تر پای از موږ ملتیا وکړي راځو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلونو په نتیجه کې د مرګ ژوبل شمیر په زیاتېدو دی په اوروزګان کې شپږ په زابل کې 150 او د کندهار په شاولي کوټ کې هم د 14 کسانو د مړینې راپور ورکول شوی له یو شمېر نورو ولایتونو هم د مړینې ورته شمېرې خبرې شوی چې تفصیل د اسمت څاروان په راپور کې اورو
په اوروزګان کې شپږ په زابل کې 10 د کندهار په شاولي کوټ کې 14 په نورستان کې 8 په غزنی کې 15 او په میدان ورده کې لږ تر لږه 2 مړه شوي دي په همدې حال کې اټکلونه ښیي چې د نورو ورښتونو او سیلونو احتمال شته د نورستان د ټولګټو رئیس مولوي عبدالرحیم فاروقی وایي د ورښتونو او سیلونو له کبله سړکونه ویجاړ شوي دي
د تکنیک ساحل نواخلا شدرات نورستان تر هسته شکلی تر ارچانو سیما بوری ناوغو کی خورونو کی سیلاب راوتلی دی. سرک کاملا په بشپړ ډول باندې وران او ویجاړ کړی دی. سرکارو لیوا موږ ته وسایط راکړل. وسایط ساحې ته رسېدلي دي. کار ډېر په چټکۍ سره روان دی.
د دغه ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان بیا وایي چې سیمې ته مرسته نه ده ورسېدلې.
اوس بیا د ورښتونو او دارنګې سیلابونه اټکل شوی دی. د الله نه خیر غواړو، الله دې مزید مشکلات نه راپېښې. هو تیر کې هم چې کوم سیلابونه راوتي وو خلکو ته تکالیف رسېدلي وو، هغوی سره هم د کوم منبع لخوا کومک نه دی شوی. نو غوښتنه مو دا ده د نورستان ولسونو او دغه زورېدلو خلکو چې کوم منبع لخوا سره کومک وشي.
له تخار څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د سیلونو له کبله په دغه ولایت کې ګڼ سړکونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي دي. په غزنی کې د سلګونو کورونو، دوکانونو او ودانیو د تخریب ترڅنګ یو لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په $1,000,000 جوړ شوی وو سیلابونو وران کړی دی. په میدان وردک، اروزګان، خوست او کندهار کې ډېری کرنیز ځمکې او کورونه د سیلونو له کبله ویجاړ شوي دي. د اروزګان ولایت په ګیزاب، خاص اروزګان او چوره ولسوالیو کې د تیرو درو ورځو په سیلونو کې 15 تنه مړه شوي او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
و موریدل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وروستیو سیلابونو کابو 80 تنه وژلي دي او ګڼې کرنیز ځمکې او کورونه یې ویجاړ کړي دي. د همدغو سیلابونو له کبله او د هوا د تودېدو له امله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کولرا یا نسناستي ناروغي هم پیدا شوه. زابل او هلمند هغه ولایتونه دي چې په دې وروستیو کې په دې اړه تر راپورونه خبريږي او ویل شوی چې یوازې د هلمند په باغران کې لک تر لګه شلتنه وجل شوی. تفصیل په دې راپور کې
په زابل او هلمند ولایتونو کې سلګونه تنه په کولرا ناروغي اخته شوې دي. د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې 1590 تنه په کولرا اخته شوې او لشتر لشه شل تنه ورڅخه مړه شوې دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور رئیس حافظ راشد هلمندي ازادي رادیو ته وویل د دغه ولایت په باغران ولسوالۍ کې د کولرا د خپرېدو له پیله تر پرونه پورې 1590 تنه ناروغان شوي او 80 نور مړه شوي دي. خو نورو طالب چارواکو په باغران کې د شلو تنو مړینه تایید کړې ده. هلمندی ویل پرون یې د کولرا ټول ټال 80 پیښې ثبت کړې، خو له شمرغه د دې ساري ناروغۍ له کبله د چا د مړینې راپور نه دی ورغلی. د هلمندی په وینا د هلمند عام روغتیا رئیس او لسګونه ډاکټران سیمې ته ورغلي، حالات یې کنټرول کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د هلمند ولایت د عام روغتیا ریاست د مسؤلانو په قول ویلي چې باغران ولسوالۍ ته ګرځندوی روغتیایي ټیمونه استول شوي او د ناروغانو درملنې پیل کړې ده. په زابل کې هم د کولرا سلګونه پیښې ثبت شوې دي. دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي مخکې تر دې چې د دې ناروغۍ له کبله څوک مړ شي، دوی په وخت سیمو ته طبي عمله استولې او د ناروغانو درملنې پیل کړې ده. ډاکټر حکیمی په دې اړه وویل
دای چوپان شاجوی چې موږ ټول د ای ډبلیو ډی ناروغان یو سلواتیا کسه لرل او نور ناروغان هم چې ای ډبلیو ډی ته ورته ول، په ټول کې زموږ ټیمونو پر وخت باندې د ناروغۍ سیمو ته ځانونه ورسول. نو نږدې 400 او پی ډی تر سره کړه چې په دې سلسله کې یو سلواتیا یوازې د سخت نسناستې ناروغان ول. او په دې ټولو پیښو کې موږ په خواشینۍ سره چې دوی مړینې لرو.
نسناسته، کانګې، د عضلاتو درد او د ادرار کمیدل د دې شدیدې ساري ناروغۍ نښې دي او په دې ناروغۍ د اخته کس د بدن اوبه کمی شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د نیمروز ولایت د کانګولسوالۍ په سرحدي سیمه کې پرون د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ نښته وشوه. د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې نښته پرون ماسپښین وشوه، خو د طالبانو د نیمروز ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په یوه خبر پاڼه کې وویل چې په دې اړه خبرې شوې اوازې حقیقت نه لري. په دې خبر پانه کې په عین حال کې ویل شوی چې د سوې تفاهم له کبله په کانګولس والی کې څو ډزې تبادله شوې دي، خو وضعیت تر کنټرول لاندې دی او تشویش نشته. په یو بل خبر کې به واوري چې په پنشیر کې د طالبانو یو چارواکی عبدالحمید خراسانی له طالب مشرانو په تیر بیا کورنیو چارو او دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د د وسلوال کسان په ناحق نیول شوي او باید خوشی شي. خراسانی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې نه تسلیم شوی او نه تر اوسه پورې کومه څوکۍ غوښتي او حتی مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي له هغوی سره ملګری شوی دی. د خپلو نیول شوو ملګرو نیول کېدو ته په اشاره ویلي
د دې په جرم چې د دوی په سر کې په کولې اوازې د دوی جرم هم دغه وو. دوی ته انکار دي نه ویلې دي او ناحق وایي چې دوی موټر تیز چلولې دي او داسې ناحق بیا اساس خبرې کوي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو خراساني هلمندي طالبان په دې قضیه کې تورن بللې دي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
پرون په زابل کې لکتر لګا درسل وختنه په ترافیکی پیښو کې ټپيان شول. د پداس حال کې چې د افغانستان ل اکثرو ولایتونو نه د اختر په شپو ورځو کې د ترافیکی پیښو خبرونه خبره شوي. دا چې په زابل کې ترافیکی پیښې څه ډول وي او روغتیایي چارواکو څومره پیښې ثبت کړي، تفصیل په دې راپور کې و.
په زابل کې په ترافیکی پیښو کې لشتر لږه درسل وشتنه جوبل سوي دي چې د ځینو حالات نازک شول سوي دي. په زابل کې د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته ویل چې د اختر په لومړي دوه ورځو کې په زابل کې د ترافیکی پیښو په نتیجه کې څه باندې 200 تنه ټپيان شوي دي. د پرونی پیښې په اړه چې درڅل وشتنه پکې ټپيان سول ویل
په بیلابیلو پیښو کې د شاجو یو زابل مرکز روغتونونو ته درڅل وشتنه پیښه راغلي دي. په هغه کې بعضی جدي دي و یی دی په ملرنې د ایشیو و درملنې ته اړتیا لري چې الحمدلله شه درملنې روانه ده. ډاکټر صاحبان و پر په ملرنې ورته کړی ده خپل امکانات به ټول وکړي چې دی ژوند وژغورل شي. نو تر اوسه الحمدلله امرینه نه لرو، ټول ټپيان دي، امید شي وژغورل شي. که څه هم ځینې ناروغان ډېر بیړني حالت کې قرار لري.
راغلی حکیمی هم دار ازویل چې ترګی وړاندې هم په تیرو دوه ورځو کې په زابل کې په بیلابیلو ترافیکی پیښو کې یو 15 پټه تنه جوبل سی و چې د زینو حالات نازکو، زینې رخصت سی وي او زینې لا نور هم د بستر پر کټونو پراته دي. د اختر په ورځو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم یو شمیر ترافیکی پیښې سی وي، خو کره معلومات لا هم نه دي ترلاسه سی. د لارو خرابوالی، د ترافیکی مقرراتو نه رعایت او د موټرو تیز چلاو د اکثر ترافیکی پیښو علتونه ګڼل کیږي.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي چې د پنځم بیل ورځ به خپل هیواد ته د حجانو د لیږد بهیر پیل شي. دغه وزارت بیان فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال له کومې پیښې پرته د حج مراسم پایته ورسېدل.
سخت کال د حج مراسم الحمدلله په داسې حال کې پایته رسیږي چې نه افغان حجانو ته او نه په ټوله کې نورو اسلامي هیوادونو او دنیا حجانو ته هیڅ کومه د پام وړ پیښه نه تر سره شوی او په ډیر یو نورمال او په ډیر یو ښه شکل سره الحمدلله حجاجو خپل د حج مناسک 15 ورځې د حج مناسم چې دي شروع شوی پایته ورسول او 13 ورځې د موږ حجاج ډیری بیرته د مکی مکرمه ښار ته رسیدلی دي او لدی ورسته بعد دوی د سفر لپاره آمادګی نیول کی چې ان شاء الله د راتلونکو 5 شنبه په ورځ به د موږ لمړنۍ پرواز ل مکی مکرمه نه کابل په لور وی او همدا شان به ل مکی مکرمه نه لمړی پرواز د مدینه په لور وی. هغه جان چې مدینه ته تل نه تللی هغه به مدینه ته جاو، هغه جان چې ل مدینه له حج نه مخ کی مکی ته راغلی او هغه به ل مکی نه د کابل په لور ان شاء الله پرواز کوي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي ویلی چې د نورستریم یو نلیکې د بیا رغونې لپاره به د لس ورځو لپاره پر جرمنی غاز بند کړي، خو جرمنی کې اندېښنې دي چې ممکن روسیا په دې پلمه د اوږدې مودې لپاره په جرمنی غاز وزندوي.
روسیه د طبي غازو د لیږد ځنډولو اعلان ورسته له هغه وکړ چې د کاناډا حکومت د جولای په لسمه وویل چې دوی به د نورث سټریم غازو پایپ لاین تر ترمیمولو ورسته دا تریبیون جرمنی ته ولیږي. ټاکل شوی د دغه تریبیون لومړی جرمنی ته ولیږل سی، بیا د روسیې دولتي شرکت غاز پروم ته چې کاناډا پر روسیه د لویدیځ له بندیزونو سرغړونه ونه کړي. غاز پروم تیره میاشت د نورث سټریم یو پایپ لاین د ظرفیت کچه له نورمال څخه 40% کم کړه او جرمنی شرکت زمینس یا د ځند لامل وباله چې په کاناډا کې د دې پایپ لاین د تجهیزاتو د ترمیم چارې پر غاړه لري. مسکو د جولای په اتمه وویل چې که تریبیون بیرته راستانه سي، اروپا ته به د غازو عرضه زیاته کړي. ټاکل شوی و د نورث سټریم پایپ لاین کار مخکې پای ته ورسیږي، خو په لویدیځ کې یو شمېر خلک خبرداری ورکوي چې ښایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژي اکمالات د سیاسي وسیلې په توګه وکاروي. جرمني ورځپاڼې بیلډ په خپله ویبپاڼه کې لیکلي پوتین به د ګاز نل بند کړي، خو آیا بیرته به یې فعال کړي که نه؟ د جرمني مرستیال صدر اعظم رابرټ هابک دویچلند فنک رادیو ته وویل موږ له بې ساري وضعیت سره مخامخ یو، هر څه ممکن دي. د ویلې کېداسې چې ګاز تیر سي شاید په خوا پر تله ډیر وي، دا هم کېداسې چې هیڅ رانه سي. د زیاته کړې موږ اړتیا لرو په صادقانه توګه بدترین حالت ته چمتو اوسو او له حالاتو سره د مبارزې ته هڅې وکړو. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا رد کړه چې روسیه د سیاسي فشار لپاره د تیلو او ګازو څخه کار اخلي او ویل چې بندول یې منظمه ټاکل سوې پیښه وه. د نورث سټریم یو پایپ لاین تر بالټیک سمندرګي لاندې له روسیې څخه جرمني ته په کال کې 55 میلیارده مکب متره ګاز لیږي. مسکو یو شمیر اروپایي هیوادونو ته چې په روبل کې د پیسو ورکولو غوښتنه نه ده پوره کړې، د ګازو عرضه بنده کړې. جرمنی تر ډیره د روسیې پر انرژي اتکا کوي او خبرداري ورکړی چې که د روسیې د غازو جریان د اوږدې مودې لپاره ودرول سي، اقتصاد به له ستونزو سره مخامخ سي. په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې جرمنی هڅه کړې چې پر روسیې د غازو په برخه کې اتکا کم کړي او د مایع طبیعي غاز بندرونه جوړ کړي. که روسیه د پایپ لاین عاید له لاسه ورکړي او د اوږدې مودې لپاره دا پایپ لاین وتړل سي، د دې هیواد اقتصاد به هم دا ضربه احساس کړي. جرمنی مخکې پر اوکراین د روسیې د یرغل په غبرګون کې د نورث سټریم دوهم غاز پروژه ودروله. د دې پروژې هدف دا و چې اروپا ته دوه چنده روسی غاز ولیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې په دې ټولګه کې به واوري چې یو شمېر معترضې مېرمنې وایي د سړکونو پر سر اعتراضونه یې ځکه کم کړي چې د دوی په خبره له زیاتو امنیتي ګواښونو سره مخامخ وي او وایي چې په اعتراضونو کې لازمه همغږي هم نه وه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو شمیر معترض مېرمنې وایي په دې وروستیو کې د دوی په وړاندې د یو لړ جدي امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې د سړک د سر له اعتراضونو لاس واخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ځینو کسانو دوی له اعتراضونو وروسته د کورونو ته دروازو تعقیب کړي او ان کله کله ورسره ګواښونکي ټلیفوني اړیکې هم نیول شوي دي. دغه مېرمنې وایي اعتراضونه د کوم مشخص شخص په نوم نه بلکې د طالبانو سرپرست حکومت په وړاندې دي، هغه حکومت چې د دوی په خبره له بیا ځلې واکمنېدو سره پر افغان مېرمنو زیات محدودیتونه وضع کړي. هغه انځورونه چې تر اوسه په ټولنیزو رسنیو کې د معترضو مېرمنو له آدرسه خپاره شوي په کې لیدل کېږي چې وسلوال طالبان دوی اعتراضونو ته نه پرېږدي. سره له دې چې د طالبانو حکومت زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو معترضه مېرمنې وایي د طالبانو دا چاره د دوی د مبارزې مخه نه شي نیولی. د دغه معترضه مېرمنو یوه هغې چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د ډوډۍ، کار او ازادۍ شعار په نوم مبارزه پیل کړې وایي اوس یې د خپلې مبارزې بڼه بدله کړې ده. نوموړي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د معترضه مېرمنو د اعتراضونو کمیدل مني. د دغې مېرمنې په وینا دوی اوس خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوي.
افغانستان کې د مېرمنو د اعتراضونو د کمیدلو یوازینی لامل دا دی چې موږ موده وړاندې د فقر، ډوډۍ، کار او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه وکړل او له هغه وروسته موږ له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شو. موږ یې تر کوره پورې تعقیب کړو. له پرایویټ شمیرو یې موږ ته زنګونه وکړل او اخترونه یې راکړل. موږ تر یو وخته پورې د سړکونو پر سر اعتراضونه نه کوو، خو موږ به خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوو.
دغه مترز میرمنې دغه شان په آنلاین بڼه له یو نما سره د ناستو خبره هم کوي. طالبانو د ښځو له اعتراضونو وروسته یو شمېر دوی بندیانې کړې او د ربړونې راپورونه هم خپاره شول. دغو میرمنو ډیری د ښځو او نجونو د حقوقو لپاره اعتراضونه کول چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر اوسه هم په بیلابیلو بڼو تر سره کیږي. د دوی له ډلې یو بله میرمن هم چې نو غړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې د دا شان اعتراضي حرکتونو له لارې د افغان میرمنو رساغه ووسي. د نوموړې په وینا د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وړاندې افغان میرمنو په ولایتونو مرکز کې کولای شول چې خپل فرهنګي فعالیتونه ولري او پرته له کوم ویرې په ښار او بازار کې قدم ووهي. دغه معترضه میرمن ادعا کوي چې دوی په خپل حق غوښتلو کې یوازې پاتې او فعالیتونه یې هم تیت دي.
حالا هم ما مبارزه داریم، مبارزه را ادامه
مو گوس هم اعتراضون لرو او لمبارزی مولاس نده اخیسته خود دیر تیت او نهیلی کون کی دیدی لپاره چی مون که پا هر زایی که هیل درلو ده زموگ غق چوانه وریده او هیچ چه زموگ سخم لاتر اونه کرد.
کسی موره یک بار مایه نکرد.
د دغه معترض میرمنو فعالیتونو ته په لومړیو کې ډیری افغان میرمنو او نجونو د امید سترګې غړولې وي، خو اوس په ناهیلۍ سره وایي د ټوپک او قلم مبارزه برابره نه ده او غږ یې څوک نه اوري.
د قلم د څوکې خبره د ټوپک سره برابره نه ده او د معترضو میرمنو حالت هم همداسې دی که جلا جلا فعالیتونه وکړي او یا هم په لیکلې بڼه په ټوله کې غږ نه اوریدل کیږي.
طالبان شاوخوا یولس میاشتې وړاندې بیا ځلې په افغانستان واکمن او پر افغان میرمنو او نجونو یو شمېر محدودیتونه ولګول، لکه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې، ډیری ښځینه دولتي کارکوونکي په کور کېنستل شوې، حجاب اجباري شو او میرمنې له محرم پرته له لرې واټن سفر څخه منع شوې. اوس دغه معترضه میرمنې وایي ژوند یې په سختیو سره روان کړی، خو د طالبانو حکومت ویاندویان تل وایي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ شوي. دوی د نړیوالو فشارونو سره سره دې ته نه دي چمتو شوي چې پر افغان ښځو د محدودیتونو کچه راکمه کړي. خو دا چې دغه اعتراضونه په اوږد مهاله کې څومره ګټور او اغیزمن تمامېدلی شي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوریدونکو تاسو د دې خبرونې په سر کې واوریدل چې په افغانستان کې سیلابونو لک تر لګه اتیا تنه وژلي او ګڼ شمېر نورې زیانمن کړي دي. په پاکستان کې هم وروستیو سیلابونو زیان اړولی. په بلوچستان کې دغه سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی او اوسیدونکي او زیانمن شوي وایي چې مرستې هم ورسره نه دي شوي. تفصیل د مشال راډیو د خبریال په دې راپور کې.
په بلوچستان کې د وسی یا په شکال ورشتونو یو شمیر مرګ جوبله اړولې او ګڼ شمیر کورونه نړولې دي. په یاد صبح کې د ورشتونو دویمه لړۍ د جولای پر څلورمه نیټه پیل شوې وه. د پښین امید آباد اوسیدونکی سید عزیزالله چشتی وایي چې په نیمه شپه له کوره ووتو او د نږدې خپلوانو کره مې پناه واخیسته، خو سهار چې بیرته کور ته راغلو نو ټول کور مې نړېدلی وو.
د شپې درې درې نیمې بجې وې، باران خو داسې د یوولس بجو څخه شروع شلو، بیا داسې زموږ په کور اوبه راننوتلې. اوبه راننوتله موږ خو دومره موقه نه کا پیدا چې موږ یا یو ګودړی واخو. موږ چې کوم د پروتې په دغه کې اوس ما صرف یو بنین په بدن نس و، ما د دې ځای سره بچان په چټک سره وایستو پر شا باندې. بیا موږ په دا نه خبر شوي چې هایا زموږ کور پر ځای دی، زموږ کور ختم شو، څنګه دی د خپلوانو آبادي مې ستا نه ده پاته، خپلوان چیرې دي. بیا چې دلته رالو نقشه بدله وه، زندگی هغه ونه، زموږ ټوټل کورونه د بیخه وتلي وو.
د پښین سریله ابيبزي شپېته کلن سپینجري شمس الله میرمن هغه مهال مړ سوي او د کورنۍ نور غړي جوبد سوي چې کله له سیلاب څخه ځانو نشغورل. هغه مشالې ډوته د پیش پړه خپل کیسه داسې وکړه.
ویلانونه اوس شروع را سیلاب لاله وځي، هغه کور چراره یو سوره کته سونه ده زنه اندوا کپیسی مطلب ضرورت شمیر اواز را واز زنان را سره وی بیا چې موږ رالو پر مخ باندې بیا د لیویز ډاکټر راغی هغه کې را سپارلوس اکور والا مخ کې نه سره به مخ په سیټ کې موږ زنان نیم ناست وی او شاته به کې ډیر سره وراو خزو تلو لونی وی یو من رور ډاکټر چې راو خاصی پر پټلی باندې زرا و سرخه دې ځای چرال بلکه الله استلای دې بس په دابل لخوا واورت کوبو کې ډیر کې خوړه دې درې سلاټي او خوړه دې زیک سپور خو دې بس بچا کو چې راو ورځه لمس په ډاکټر پر بالله اسمه وی بالا پر وخه تلم بالا ما بالا وګوره وایم زنانه یې ورا وګوره دا لاغمی وینه ولا بل می را وینه ولا دا یو شنای را ما لاس هغه ما لاس وواتی یو زنانه په مخ کې و په شا کې و خو بو یو څه وړې و دا تر دا شنیان دا وړې و یو ما کور والا هغه ما دلت مړه و کی زما د زبر مګری د خطبه شنیان و یو څه په هغه ساعت کې د زنانه سره پیدا کی سره پټ کیلته او دا بل شنه دوی ورځې ورکو اخیره پیدا کی راو
د منځکی وسیدونکو محمد اعظم مشال یډو ته ول چې کوری ټول نندلې اوس په خیمو کې شپې تیروي
کمروله وبره نن وتلې منډوان ته خونو ته بیا موږ شنیان و زنانه بوتلې هغه ګیرج لره بیا د ویمه شپه چې کوم واغه پر دولس بجې څخه بالا باندې رااله خو هغه ټیم ټیبل موږ ته نو معلوم د تلوار کار و منډه ترنده و هغه ګیرج سم بیا زنانه وېستلې په دالات کې بیا د دې خواسه د کمرې پسې ورشروس ولې نړېدلې شل د وسیدنګو خونې ونړېدلې او د ضرورت ځایونو او د نور د غسل ځایو سره څلور څلوېښت کمرې ونړېدلې اوس پر پرند پر خلکو م اختر وو او پر موږ م اختر وو الله دې زموږ د سر پر دښمن هم نه راولي ورځ به تېره شوه شپه به تېره شول دا وړه وړه مومنان دي دا ګرد نه جوړ دي عزا بیماري ورلوېدلې ده درنا سودرخلر کشنیان مشورو لویان لته
سید عزیز الله چشتي مشالې ډوتول چې د توی نورینونو پر وړاندې د تنظیم ادارې پیډیمي چې کوم مرسته ورسره کړې ده هغه اړتیا نسی پوره کولای
هیڅ نسته بالکل نسته موږ سره د خپل رشتہ داران خوراک راوړي چې شک راوړي زموږ بچان ته سایه ور کړې ده زموږ د بچانو خدمت علاقه کې د دینن تاول دي زما بچانی په دا کور کې لګیاوي موږ د ایم پی اس خاص وکي چورور موږ ته شلټر ووم ضرورت موږ ته او بود چشنګو د پاره ده او بو ضرورت چې موږ ته صفاو برک موږ ته تر وسه یو منرال واټر وبني درکولسي
د خبرونو تر مخه په پښین سیمه کې د ورشتونو لکبله د دوو شوزو په ګډون څلور ماشمان په سیلابي وبو کې مرسوي دي موږ د پیډیمي د چارواکو او د پښین د انتظامیه د مشر سره د ټلیفون لاري هڅه وکړه چې د ورشتونو د پیښ پاړه تازه معلومات ځنی واخلو خو ټلیفون ته ځواب و نه وای خو څو ورځې وړاندې پیډیمي ویلی وو چې په بلوچستان کې د ورشتونو لکبله شاوخوا شپېته کسان مرسوي او وسو کورونه نړیدلې دي سمت شبنم مشال ریډیو پښین
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبرونې د خبری توکو د پای شی بوته نګدې شوې او سم ستاسو پیغامونه
سلام علیکم زه د هلمند ولایت باغران د ولسوالۍ اوسیدونکو د ګری لسیمې د هلمند ولایت باغران ولسوالۍ د ګری پښینو کې یو بار راغله ده تقریبا په درو ورځو کې تر ډیر شپه شاوخوا کې ماشمان او عام خلک په شهادت رسیدلی او رقم وبا او رقم مریضي راغله ده نو زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړي توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې ته دې پوره پاملرنه وشي نو په دې کې تقریبا دا مریضي وسم دوام لري تر سلو په شاوخوا کې وسم په دا مریضي اخته دي او مریضي نور هم پسې ډیریږي نو دا یو سرحدي سیمه ده یو غرنی سیمه ده دته د ډاکټرانو او درملو لاسرسي په ډیر مشکل ده نو دته دې پوره پاملرنه وشي نو دا غوښتنه مې د ازادي راډیو ته ده چې دا زما پیغام دی نه شته کې وسلام علیکم
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تختر مبارکی ورته ما دا پیغام نشر کی چې تقریبا نورو ته زما دا پیغام دیدنی درخواست دی ورته چې خوندې پرانستی د جنکی پر مخ او یا د حلقان پر مخ ټول خوندې د پرانستی تدابیر دی ورته ونیسی ورته دې هله چې د ټول هوادونو سره سیال او وزفر وجه افغانستان سلام درخواست
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 0040 22 11 24 201 شمیره بیا تکراروم 00 420 22 11 24 201